مشال رادیو دا سحر 9 بجې شروع دونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنۍ غړای سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا او زما همکار ګلیاز سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
سحر مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج مشر وای چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې فوجي عملیات دوام لري او د امریکا ولسمشر له ایران سره په اټمی موافقه کې د روس د ولسمشر مهم کردار مننه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. جنرال راحیل شریف په دې موقع غمزپل کورنیو سره غمرازي شریک کړه او دوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. په دې موقع د فوج مشر ویل چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغو اغیزمن شو کورونا سره ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازت نشته چې د سکول پر ماشومانو برید وکړي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14 ترهګریز برید کې د ماشومانو په ګډون 150 نه زیات کسان وژل شوي ول. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د 10 ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د پاکستان مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سیکرتر تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو تسلسل دی چې د تیر اپریل په میاشت کې کړی وو. د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمېر پروژې شروع کیږي. د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو خزه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 4 تنه زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوړي چارواکي ډي پاریک ویل پاکستانی فوجیانو پولی ته نږدې په یو کلي ماټر ګولۍ ورولي چې په نتیجه کې یو خزه وژل شوې او 3 نور ملکیان ژوبل شوي دي. د وای دا په خاطر ورس د پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شو کله چې پاکستانی فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورن لګوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستانی فوجیانو تیر ورس دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسۍ یو بی پایلټ البته کوي چې په کشمیر کې عکسونه خستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهي پوره د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. د فاریاب ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
په ټوله کې د فاریاب امنیتی وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي دي او ډیر زر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د یو لړ فوجي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 200 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، قندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، قندهار، زابل، ارزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوې دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په دغه سیمو کې د عملیاتو پر مهال 9 تنه یاغیان ټپیان شوي او 3 تنه یې نیول شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د افغانستان اجرایی رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي، سو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره یې اړیکې پراخ شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړو چې هیواد به د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. سپین وانی پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې نهې په ورځ له نیویارک ټایم ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه و چې په ظاهرن یې تهران په دې تړون قانع کړو. اوباما ویل چې روس په دې لړکې مرسته کړې. زه ایمانداری سره دا خبره کوم، له روس سره د اوکراین په سر د سختو اختلافاتو له وجې زه باوري نوم چې دا کار به وشي. دواړه مشرانو په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شول چې د تړون عملي کولو لپاره به کلکه همکاري کوي او د شام کورنۍ جګړې په شمول په نورو مسلو به هم په ګډه کار کولو په ګډه کار کوي. کرملین ویلي چې دواړه مشران په دې سلا شوي چې تړون سره به د اټمي موادو خپرېدو مخه ونیول شي او د منځني ختیځ په سیمو کې به تاوتریخوالي کې کمی هم راشي. او وروستی خبر، د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټیکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نور پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 298 او په مخالفت کې 450 رای اچول شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه تا غوږی چې پکې اوري. د پاکستان پوز مشر تیر ماخام په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال په برید کې د وژل شو ماشومانو کورنۍ ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغه جاری وساتي تر څو یې چې هغوی په بشپړ توګه له منځه وړي نه وي. بلخوا هم پرون د افغانستان ولسمشر په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو د دوام په اړه خوشبيني ښکاره کړه.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اختر په شپو ورځو کې د بارانونو کېدلو او پسندونو کې د اوبو زیاتېدو له امله خلکو ته خبرداري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې داروای د هر رقم هنګامي حالت کنټرولولو لپاره یې تیاری نیولې ده.
من ډیسټریکټ کې کنټرول روم سم ټبلیس کړی دلته کې کوم ځای من کنټرول روم دی. د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی
او د پیښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي وایي نن ماخام به د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کوي چې سبا یعنی جمعه اختر وکړي او کنه.
شرعي اصول دا دی چې کله یو د شوزه پوره شي نو بیا د میاشت لټون په کار دی، ماخام نه پس په دایلا شي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی رپورٹ اوریدونکو، د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ د پیښور د سفر پترس کې په دغه خار کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال دسمبر میاشتې د خونړي برید د وژل شو ماشومانو او د هغوی د استادانو د کورنۍ او لغړو سره روژه ماتی وکړل او ورسره یو وار بیا خپل خواخوږي شریکه کړه. په دغه موقع د پوز مشر وویل پر یاد سکول حمله کوونکو څخه زیاتره وژل شوي او دا چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغې چې هغوی په بشپړ توګه له منځه وړي نه وي جاری وساتي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د آی ایس پی آر یا د پاکستان فوج د امریکو ادارې لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ په خبر کې د آرمی پبلک سکول د شهیدانو د کورنۍ د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال راحیل شریف د شهیدو ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازی ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال راحیل شریف د آرمی پبلک سکول د شهیدانو د کورنۍ غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او د یادو شهیدان و قربانه و طول قام ده ترهگره پر زد یو موته کلی ده او دا چی یو مذهب او طولنه هم ده دا داش دولا وحشی عمل اجازت نور کوی ده آی اس پی آر پا وینا ده فوج مشر پا ده موقع ده هم اویل چی ده آرمی پبلک سکول برید که ککل زیادتر ترهگر وجلی شوی دی او دا چی ده پاکستان لخوری ده آخری ترهگر تر ختمون پوری با فوجی عملیات روان وی پدې موقع د آرمی پبلک سکول د شهیدانو لپاره اټمای دوه شو او د شهیدانو د کورنۍ غړو دوی سره په غم کې په شریکې دو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی چې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په خنډي برید کې د 150 څخه زیات ماشومان په ګډون 125 کسان وجل شول. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست وروستیو دوو تر وروستي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و، یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې کرار کرار دا خبرې په یو پروسه بدلې شي. له خوسته د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وسی دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل، دوم دا و چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري سیاسی مخالفت طالبان افغان دو خارجان ندی، هر ستونزه تلاری با کاغذ بنده ایواج افغانستان آرامی گورد، پول دنیا ما اجماع تراولی تا افغانستان باید همکاری سایی نده تکر.
ولسمشر د سور بلرخ پاکستان هیواد و بالا دوال چه دا پاکستان د حکمت چرواکو تایی پسرگن دا بیلی چه یاد حکمت لطیر و سوار لسکلون راهیسی دا افغانستان حکمت سره ایوا نایلم شوی جگره پیل کرده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویل چې څوارلس کاله وو تاسې موږ سره په نایلام سوي جنګ کې، زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل شاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او وی ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سر هم خلاص ده، د شپونکیو په دې معنی سر خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نه شي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي، که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سولې د ورستۍ خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلی وی خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هلی راټوکوري، بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسی جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ورستۍ خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان لټینګېدو پرته ګټه نه لري.
د نجیب الله الوخیل رپورټ موردو. د افغانستان د فاریاب ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي ممکن ځینې ولسوالۍ یې له سکوت سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سکوت خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت ته د عملیاتو لپاره د ځانګړو پولیسو کتا لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. پدیړاورو لکابلا د رحمت الله افغان رپورت.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په وار وار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی یخی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی یخی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې او په دې سره د قیصار المار پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت ته تللی و او ډاډ یې ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی و او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. د نیکمرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې لنن یعنی زیارت ورځ څخه به د اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او دا چې په خیبر پختونخوا کې په کابل او ځینو نورو سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح ښایي اوچته شي. د ادارې له سیندونو او خوړونو سره په نږدې ځایونو کې میشتو خلکو ته ویلي چې د باران تیزېدو په صورت کې محفوظو علاقو ته لاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هر رقم هنګامي حالت کابو کولو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. اسلام آباد احمد الله رپورٹ را کوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسده، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دو امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیرا اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمه دمه سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي، خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سیندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته. سیند هم لیول اوچت دي شي، خو فی الحال چې کوم انالیسس شوی دی هغه مطابق دا سی بي سیند فلډ سره ډېر چانس نه ښکاري، صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسیدي شي. نو زمینو کې چې چا اوبو لارو کې زمینو کې اوګري دي، مرتان کې بعضي علاقې شوی، هغه صوبای کې بعضي علاقې شوی، دې زمینو کې چې چا خړونو لار کې یا د سیندونو لار کې کورنه جوړ کړی دي یا اجري جوړې کړې دي، نو هغه چانس شته چې اجري
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته ایڈوایزری هم لیږلې ده، هغه تم چې کوم ډول انسټراکشنز هم ورکړي چې تاسو کوم ریور دي، کوم نل دي، تاسو کوم سټریم دي، نو هغه تاسو خالي کوي، هغه صفا کوي، هغه برابر کوي. نه علاوه کوم ریلیف فند ورکړي دے لمنگا تو رائس کڑی دی چیارہ داسی چ پیو جگی کی پرس کرے صفائی ضرورت تے خلق تے ریلیف تے پارا بند وغیرہ دی سوزن ضرورت تے ناگے من تا سدا قسم ایکٹیویٹی کرے شی تاں نے علاوہ من ڈسٹرکٹ کے کنٹرول روم سم ٹیبل سٹڈی دل تک چ کم زمن کنٹرول روم دے دی عید ورزو کے بعد ہم اپریشنلی
دو یادونی دا چپتیرا اونے کے دا خیبر پختونخوا پ بیلا بیل سیمو کے باران نو درے کسان وجیلی او دا 15 سخ زیات پکے جوبل شوی ہم احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پیښور قاسم علي خان جماعت مشرانو ویلي چې نن ماخام په دغه مسجد کې یو غونډه کوي چې ورته به هغه خلک چې د اختر میاشت یې لیدلې وي گواهی وروړي. د یاد جماعت له مولا امام مفتي شهاب الدین پوپلزی سره چې له یوې مودې راهیسې د روژې او اختر د پیل اعلانونه ورکوي د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
شری اصول دال چی کل دمیاش دیشو سے پورشی نمبیا دمیاش لٹون پکار دے ما خام نفس پدا اجلاسی
کبیا دغس شہدتون را لدیتا تا سمرا پور انتظار کوئے زکر تاسو جماعت تا خود دیر لر لرزون شہدتون را دی
نم سرا دا شہدت رسی دو مرحلی رنبی دائی چی چا تولی دیشی نو دا آغاز یو علماء والمون سر را بتو کی کل رزیوی نو آغی مون سر را بتو کی چی بی تر تا که مسلمانان میاش لی دلی دا او مونگو دی در لگو دی سرای علیم هم تاسو لرازی نو بیا مونگا آغی تا گورو چی دا خلق مونگ تا سمرا سات کی را رسی دیشی نو آغی ساب بانده مونگ انتظار کهو جی
خب بیا لکه تاسو خام خان سیکریٹری بگی مفتی سیب دومر لویا فیصله کهوی آغا شهادت چی سوک دا کهی نو آغا کم خلق پکاری
مونگ دا فکر شریف کتابونو که دا گتول میارات چی دی آغا لکلی دی نو مونگا آغا میارات گورو لکه عاقل وی بالغ وی مسلمان وی او دا دا ظاہر چی دی آغا اسلام دا مخالف کارون سره مشهور نه شهرت یعنی دین والا وی
مفتی صاحب دا فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وی
تاسو ګوري چې دا علماء کرام سمره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجودی مشورې سره او اتفاق سره کیږي
هم بیا مفتی صاحب دا سره بيتي شي وی وفاقي حکومت مرکزی لال کمیټه لاړه چې یاره د اختر په یو ورځ اکثر لغي وی چې تاسو سره تعاون نه کوي
دا خو اسی د خیبر پختونخوا علماء کرام باندې چې دی هغه یو الزام دی تعاون خو موږ هر هغه قدمه پورې کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دی نه ماتیږي اوس کله کا دی تعاون دا چې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي نو هغه تعاون خو موږ نه کوو خو به هغه تعاون کوو چې صدا الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم
بیا دا یو خبره لوی عامه کیږي چې اختر دی او روژه دی د سعودي حکومت سره د غشي
موږ د پاکستان اوسیدونکي خلک یو خپل کې سره ورونی کنه یو کور خلک دی چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره او بشر باندې درسته خبره نه مني نو سعودي والا خو بیا زو دا وایي چې تر زامن دي تر بولان دي داږي بیا دي چرته نه خو شو عامه خبره بل نه خبره هغه شرعي له ها سره چې دی سعودي عرب سره اختر کول یا روزه کول دا یو ځان لا چې دا مسئله ده نو په دغه وخت کې مونږ خدا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو چې خپل کور کې اتفاق راشي نو سړی مالت او کلی او خار او وطن کې ګرځي نه خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو د عالم د لپاره ګرځو دا خبره بلک د عقل نه بېدی
د پیښور د قاسم علي خان جماعت له مشر مفتي شهاب الدین پوپلزی سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د ټولو سرکاري میلمستونونو یا ګیسټ هاوسونو د عام ولس پر وړاندې پرانستلو پریکړه کړې ده چې ویل شي په لومړي پړاو کې د ګلیاتو 15 ریسټ هاوسونه د سیلګرای محکمې ته حواله کړل شوي دي. د صوبې عام خلک د حکومت دا ګام ستایي وایي چې په ترڅ کې به سیلانیان اسانتیاوي او حکومت مالی ګټې ترلاسه کړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې یو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګری په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوس دي هم اولس لپاره به پرانستل کیږي. دوی ویل چې په وړمبي پړاو کې به د راتلونکي اخترنه په ګلیاتو کې پنځل سرکاري رسو سه اولس ته پاره خلاصول شي او پته رته ربا ټول سرکاري رسو سه هم دغه رنګ د ټول اولس ته پاره آزاد شي.
هغه رسټاوسیس چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس د ټوریزم ډپارټمنټ ته ملو شي او ټوریزم ډپارټمنټ به دا چې د کمرشل لاین باندې چلیږي اوس پورې دا رسټاوسیس چې کوم زیاتره کم دغه چې هغه افیشل استعمال نو د دې په وجه چې د دې خرچه لګ زیاته و او انکم د دې نه لګ کم و اوس نه پس چې دا چې کوم فیصله شو د دې غټه فائدہ به دا وي چې ګورنمنت ته به د دې نه یو انکم شروع شي.
نوموړي زیاته کړه چې دې پریکړه سره به په پښتونخوا سیمه کې سیلګري نور هم وده عمومي او ورسره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځایي خلکو لپاره پیدا شي.
25-30% چې دې د دې ګورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي نو دا 30% چې کوم لکه جنرال پبلک یا ټورست لپاره کوم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره به چې دې د ټورست فلو چې دې زموږ صوبې ته دا زیات شي نو دا غي غټ دغه به دا شي امپیکټ به دا پروزي چې لکه دلته کم ټورست فلو کوم را روانه ده هغه سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع پیدا شي او لوکل څه چې دې وړو وړو بزنسونو سٹارټ کولو چې دې مواقع پیدا شي.
بلخو د پښتونخوا عام اولس د حکومت دا ګام ستایي. د پیښور اوسیدونکو عرف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیاګانې شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي.
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر مونږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته د اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر مونږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کوم و په دای کې به مونږ پرېښودونه نو مونږ به اکثر په سفر وکړو او بس همدغه شان ستومانه به واپس راغو. رش به ډېر زیات و نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یاره دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي.
خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټوله صوبه کې خوشا د 1.5 لک سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټولې د عام اولس لپاره سره د اسانتیاګانو خلاصې کړی شي. اودین علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي د هغې نه به د سرکاري ریسټ هاوسو نرخونه هم ارزان وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د کرن خان په غږ به د اکبر سیال د شعرونه وورو.
جنگ پرست لاس نیول واڑی سرکار ربا
اوریدونکو نه نیمه بجې کیدونکو دی د ګلیاز نه لړن خبرونه اورو.
دا پاکستان فوز مشر جنرال رای شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په بریت کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په بریت کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لس ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویب پاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د پاکستان مرکزي حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکرتر تړون لاسلیک کړی دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو خزه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي هم دي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت د یو لړ فوزي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دوشتو یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایی رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټومي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده او د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منځوري ورکړي چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل.
خبرونو لنډیز مولګولیا زبورید او سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د سولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورسپانه لیکي چې د زنو ناقدینو له لورې د دې پښتنو راولاړولو وروسته چې غنیمري کې ترسره شو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه وو، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه ایوازې دا چې دغه سټولي به بنیاد اندېښنې ختمې شوي، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې خپل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یو نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورسپانه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توند کړي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانی کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړو. ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکول لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عذب اپریشن شروع کړو، کم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج د سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې د متاثر شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي. آج ورسپانه خپل اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورسپانه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي، کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د غبرګون او فارن پالیسی مجلې د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې لما هارون بچا وري. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبه ورځې تروریستي برید غندلې. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. هیسن په یو اعلامیه کې ویلي د غبمی چودنا چې هدف یې په مسجد کې ټول شو عام خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو د افغانستان د جګړې یو بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمي چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې د دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړي لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوي دي. کتاب لوستونکي ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوی. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تهران هیله مندې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دغه هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک خپور کړي. امنیت شورا له نږدې 500 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولې دي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبرنه.
دروشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي. په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنه کړي، خو آخر تیره سیشن به تړون لاسلیک شو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ملګري ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني. محمد جواد ظریف له ویانا څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت
راتلونکي اونۍ په امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غنی کولو پروګرام په رسمیت وپیژني. دا له یو انجام بل انجام ته یو حرکت دی. د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ. د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بد تېروتنه ده. بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تېره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو. موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو. په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او جرمني له ایران سره د سېشنبې پر ورځ موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لري کوي. د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې دغه بندیزونه له څو کلو نور هیڅ پر ایران لګېدلې دي. اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د دوو میاشتو په موده کې چیرې او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ایران او د نړۍ د شپګو طاقتور هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون له کېدل وروسته د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مختلفې خبرې مخته راغلې دي. له دغو کاندیدانو څخه یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن د دغې تړون په حق کې څرګندونې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید پر هیڅ تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړي ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراتیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمین سوسی. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریډا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریډا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریډا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی دا هر څه پر راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
انیسا اجمل واده تامسن په نوم یو موسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او برتانیا کې مرکزونه لري په خپل رپورت کې څرګندوي چې په 2014 کال د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو ډیر بدونه په افغانستان کې شوې دي. د په داسې حال کې چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندوی ټولنو کارکونکي وتښتول شول او ووژل شول. بیا هم د احمد شیبر رپورت پرې ورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو. خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 10% کې تیر کال لږه وه. تامسن موسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له 1/4 برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تامسن ماسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزي افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 50% کې بریدونه په همدغو 50 هیوادو کې شوي دي. تامسن ماسه بیا تیر میاشت په بلخ کې د یوې چکی ماسه د نه تن افغان کارکونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي. خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
د احمد شیبر رپورټ موریدو اوسم خریدونکو دار وخاد اول میر استاد په غږ دغه سندره مو ستاسو لپاره راوړی ده.
دادر بیا پیار دے کلا خزان کلا گل کلا کلا گلے وی نما کلا شلے وی نما کلا گلے وی نما کلا شلے وی نما کلا شلے وی نما کلا باران پ آسمان کی در زہار دے کلا باران پ آسمان کی در زہار دادر بھی اختیار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا ململ اغوندی سوک بخملا اغوندی سوک ململ اغوندی سوک ململ اغوندی سوک دپے سید پار بلتن ندبار میں سوک دپے سید پار بلتن ندبار دادر اب اتیار دے
دا عالمی استاد سندره موریدا رازو بل رپورټ ته د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان سوبې کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړې وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبې کې میشت افغان کډوال وایي د یادې ادارې پر تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغیزمنې شي. پر دې موضوع د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې که یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا 10 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 10,000 ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبا کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن پر اتاک سره د ښوونځي معیار لوړ سو او په خپل دوامدار کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه بهبود وکړي، مثلا د شپږم ټولګي څخه ولاړو مثال سره د دولسم ټولګي درسونه وایي او ټول انجینرانو سازمان سو مثلا ډاکتران سو که چیز در چلدن پر یواز بله اداره را که امکان نداری در چلدن پر رکم بانی مصاد در شوانزی و چلی لکه در دولت پشان وصول در رو در حال در بخش در اخفل معمولین در رو در آغا اخفل بخش دیر شپه منداری پر مخ بانی بروی.
بلخوا د بلوچستان په افغان پنډغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وایي چې یو خوا سیف د چلډرن له مالی پرلوه بډایه اداره ده، نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پوه مسلکي کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي که چیرې دا اداره بندیږي، نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامي چارو کې بدلون رامنځته نه سي.
که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید برخه ورکړل سي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور و عنعناتو او زموږ د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغ اندېښنو وروسته چې مې کله په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت له کبله چارواکي حاضر نه سول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې غبرګون وشي او یا د کډوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. سیف د چلډرن اداره په بلوچستان کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل سوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتري چارې صوبایي حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبای وزیر سردار رضا محمد بړی څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندېښنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزي حکومت ته یې ویلي تر څو خپله پرېکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره د فیډرل ګورنمنت سره هم راخېږي، دا پرووینشل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فیډرل ګورنمنت سره خبر کړو چې سیف د چلډرن باید چې په بلوچستان کې بند نه شي. ول دې د وځي سره شاید موشته نور هم نقصان به ورسی، نور ان جی او څه ته کار کوي لګیات، نو موشته پارتنرشپ کوي په اډوکیشن سېکټر کې یا په نور سېکټرز کې. نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروګرام به تر یو ډول وسی، او کنو ان شاء الله اختر بعد به ان شاء الله وسی کوو به په حال ورسی.
سیو د چلډرن کې یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي، نو بل خوا د دوی تر تنظیم لاندې په شونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د شونکو په حیثیت کار او روزګار زمينه هم برابر کړي ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نکریزی او بنگړی د پښتنو ښځو د سنگار دوه داسې توکي دي چې په اختر او د خوشحالۍ په نورو یو شمېر مکو کې هغوی زیات کاروي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د ښځو ترمنځ په اختر کې په لاسونو خو د نکریزو لګولو دود عام دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په یاد خار کې له ځینو مېرمنو سره د نکریزو په کلتوري او اختریز ارزښت خبرې کړي دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
عموما د پښتنو په سیمو کې د اختر یا د سندرو خوشالیانو موکو لپاره نارینه او زنانه رنگارنګ تیاریانې کوي او د هرې سیمې خپل ځانګړي روایاتو او دود دستور تر مخه خلک د خوشالو موکو نه خوند اخلي. د وړوکي اختر پر راتګ سره بنو کې مېرمنې وایي د اختر لپاره نکریزه او بنګړي په شوق سره اخلي. دوی وایي د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې د پخوانه روان دی او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وایي د رنګارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنګړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یو مېرمن روبینه خان وایي اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریز نه وي نو اختر نه وي. یو بلا مېرمن اسمت وای د اختر لپاره دوی رنگارنګ بنګړی او نکریزه ډېر په شوق سره اخلي او د هر رنگ کپړو سره د هغې رنگ بنګړی اخستی چې دوی د سنگار مهمه برخه ګڼي.
بنګړی او د نکریزې نه بغیر خو اختر نیمګړاوي او میش ټولې پیغلې چې دا بنګړی او نکریزی اختر ته ضرور وخلی. سیمې کپړې مې اخستی کنه هغې سره میچنګ بنګړی وخلی او نکریزی خون میش لوسې د پوره وخلی لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزی هغه به وخلی آپ سره بندې لگاوي لکه ایوا نو وی یورو ای و هغه کولی نه داسې لکه پیغلا چې اختر شه بنګړی او نکریزی نه لگاولې د هغه داسې نیمګړی غونډلې دا شي اختر ته ضروری دي نه کانګړي دواړه دایمي روایت پی ټوله پښتانه پیغله.
سیما وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې اغا ډیر خوخوي ځکه چې دغه په لړن وخت کې استعمال شي او په لاسونو او خپو خپلې ګلکاری کوي.
موږ همیشه د پر نکریزی وروړل ایس چې کون نه روغلو کون نه میوزیک استعمالای چې کون رنگ شل دا او کون نه چولا غوي ټول څه چې ګلون شل جوړوي ډیر ډیر رنگ کوي ډیر خپل یو یو د ګلکاری دو همیشه ډیر خواندرو کوي چې بلته ته فکر ورستوي.
دغه مېرمنې وایي پښتنو سیمو کې د اختر او داسې نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو او بنګړو استعمال ډېر پخوانه روان دی او دوی غواړي چې خپل دغه زوړ کلیوال روایت ژوندي وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو راتلونکي وړوکی اختر ته د پښتو و نوي فلمونه د پېښور او همدارس کابل په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل کیږي. دا چې د دې فلمونو نمونه څه دي، کومو ستورو کارونو پکې کړي او هدایتکاران یې څوک دي، د هر څه بل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې واورو.
د پښتو فلمونو د مینوالو لپاره و نوی فلمونه د ملک په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي، چې پکې فلم داغ، خاندانی بدماش، پښتون په دوبۍ کې، مین خلی ونیوی، سرتیز بدماش، مچړه غریب سره او آی لو یو ټو شامل دي. دا فلمونه د پېښور په شمول د سوات، مردان، کوټه، کراچۍ، لاهور او کابل په سینماګانو کې خودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم خاندانی بدماش نادر خان، مین خو لیونیوی ارباز خان، د مچړ غریب سره او پختون په دوبۍ کې ارشد خان، د آی لو یو ټو او د داغ فلم عبد نسیم او د سرتیز بدماش هدایتکاری یا ډایریکشن قیصر سنوبر ورکړی دی. د غرنګ په دې فلمونو کې شاهد خان، ببرک شاه، جانگیر خان، اسما لتا، دلبر منیر، شاه سوار، صوبیا خان، سدرانور او محمد حسین سواتی مرکزی کردارونه لوبولی دي. په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم، امن او مینې موضوعات هم راغستي شوي دي، او د شاکر زیب او ماستر علي حیدر په خوږه موسیقۍ کې د شاه سوار، نازیه اقبال، ګل پانی، ستاره یونس او بختیار خټک په اوازونو کې د دې فلمونو لپاره سندرې ریکارډ پې شوې دي. د دې فلمونو ډایرکټران او فلم سازان د خپل فلمونو په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سرتیز بدماش فلم د ډایرکټر قیصر سنوبر نو پختل نو هغه وې
تعلیم کې په دې ملک کې تعلیم خورول بقا دي په پسماندہ علاقو کې تعلیم په دې موضوع باندې کہانی ده.
همداشان د فلم مچړ غریب سره پیشکار او د فلمی اداکار شاهد خان رور تنویر خان مشال ریډیو ته وی چې دوی دا ځل خپل فلم کې د غریب او مالدار موضوع راغستې ده.
نو بس زموږ خو ته انشاء الله ډیر امید دی، فلم هم ډیر ښه جوړ دی او بس دا امیرای غریبې دغه زغه د میسج دی پاتې اکثر دا خانان غریبانه هم ډیر سپک ګور بس دغه میسج دی پاتې.
د ذکر د پښتو د وو فلمونو نه علاوه دا ځل د پاکستان په سینماګانو کې 15 د اردو ژبې، 2 د پنجابۍ او یو د انډیا فلم خودل کیږي، او د پښتو فلمونو سره د تړلو خلکو وینا ده چې په فلمی سند کې یوازې د پښتو فلم په جوړېدو باندې نن دا سند آباد دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې هم د پښتو فلم یو سندره د رابې تبسم په غږ درورو تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.